با میکروب ها می جنگد که به می دلیل در جای زخم سرخی هم سوزش و درد احساس میشه که حمایه زرتانگ به نام چرک یا همریم در محل زخم وجود میاد که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده می باشه که یا هم مرده می باشه یا هم یا در حال مرده.
سلام ستاری مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ ښه کلا ساده راډیو نوري زموږ د دې ساعت ډېر برخه تاسو ته ملما او درسي ساعت پروګرامونه ته څنګه شوې ده. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه لانند شنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولس هیوادونو د اتباعو په سفر بندیز ولګاوه او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی اړ کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند سفر وکړ. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بلبل ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1.3 اتیا ټنه بشري مرستې رالېږلې دي. په دغو بشري مرستو کې چې خوراکي توکي شامل دي د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته رارسېدلې. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لویه اور لګېدنه کې د یو مارکېټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلې دي. دا اور د کمپنی بازار د لیلامویو په مارکیټ کې د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیل شوی و. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو په اساس اور وژونکو بلاخره څو ساعت وروسته شاوخوا 1 بجو اور مړ کړ، خو لا هم د نت په اړه څه جزئیات نه دي خبر شوی. په دغه اور کې چې زورور لمبې درلودې او تر ډیره لوړې ترې لوګي پورته کېدل شاوخوا اویا دوکانونه سوځېدلې دي. لا د وختو مالی زیانونو په اړه باندې کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یکشنبه په شپه د مونیخ په مونږ کې ترسره شوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي وه او په اضافي وختونو کې هم پایلې هم داسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بلاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانېده 15-3 خپل سیال مات کړي. د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویمه اتلولي وه. د یکشنبې شپې په لوبه کې د اسپانیې لپاره مارتن او میکل ګولونه ووهل. د پرتګال لپاره مندریز نومړی ګول ترسره کړ او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریسټیانو رونالدو په 1/6 دقیقه کې ترسره کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړو غوښت من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي وان نو لسم الوسط. نن ورځ راځو د شمزیلرونکو حیواناتو د ډلې څخه تیلرونکو حیوانات یا هم ممالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلو شته می صفه څخه تر یو سلو پنځوسمه صفه پرې دوام وکړي. رازو تلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات ټول ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ضرور کیږي ته هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شې دی اخلي تلرون کې حیوانات چې دی خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دی خو دې ځینی عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ریشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دی وجود چې دی ګرم وساتل شي همدارنګه د دوو ریشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینی غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینی خل مثال د غړو غدلری زنی ده خلو شیدو غدلری چې د هغه څخه زنی هورمون د زنی هورمونونو په واسطه د کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غړي خلې شیدې چې کیږي ترشو کیږي همدارنګه د دې وغړ چې د هغه عموما د وشمزي څخه جوړه شوی ده چې په دې کې زنی چې دی اوجده لکې لري مګر زنی لکې نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی هغه کله چې تاسو حیوانات ویني د حیوانات ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندېږي چې دوی څه ډول خوراک کوي همدارنګه دې چې دې کوم الکسنه چې مو ویل د دې د ریډل چې دې هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تلرون کې حیوانات چې دې هغه ټول زړه چې دې له سنور جوفونو څخه جوړ شوی دي چې عبارت دي د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او دې چې دې تنفس د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اواز نه تشکیل جوړوي همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر په جوف چې دی هغه د ډیف ګرالګم په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي دی د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراح په جهاز کې چې دی مثلا هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصابو شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي لکه څنګه چې مو اول په سر کې چې دغه کم تلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي پکې کې په ډیر اندازه وده کوي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینی چې دی هغه هغي اچي خو هغي بیا هم پره هم کې ساتل کیږي تر او وخت پرې چې نمونه نوی کړی اوس چاپیریال ته نه راوځي رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی د دوی د شکل د چاپیریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه موږ په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښه خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی واښه خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پران دی زمری دی دا ټول چې دی واښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرالی سو چرګي هم شمیرالی سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي رازو ورپسې د بچي اچول له مخې وایي د بچي اچول له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچون کې دي یعنی ځینې چې دي پکښې کې هګۍ اچي او ځینې چې دي هغه بچي اچ زیږون کې دي یعنی بچي اچي رازو د دې کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ ته دی په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي هغه چې اون کې تلرون کې حیوانات چې دی دغه موږ عموما وایي چې د نمسخ معلومی چې دغه کم بچان چې زیږي هغه په هغه کې کله چې د هغه څخه راوځي د مور د تین څخه کم شې دی چې دی هغه اخلي او خپل تغذیه کوي چې د دې شه ډولونه چې دی هغه په استرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد په هغه کې پیدا کیږي چې په دې کې هم ځینی چې دی میږي خورون کې دی او ځینی مثال واښه خورون کې دی چې مثال موږ یو د میږي خورون کې څخه چې دی هغه لکه شیشګی دی همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دی او پلاتیپوس دی ورپسې رازو کسور دغه بی بچیا چون کې چې دی چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرون کې ځینې چې دی کسور لرون کې دی او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرون کې دی کسوړی لرونکي حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړ ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزه جوړ سي په هغه برخه کې دی چیکي ساتي تر هغه وخت پورې چې دی شو سي قوي سي ونه وسه چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چیکي داخلي چې د کوم کوچنيان چې دی د هغه ځای څخه د تېنو څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې شي مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم دی شو ډولونه څخه دی چې خپل چن چې دی د کسوري کې تر هغه وخت پر چې قوي سي ونه سي ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخت پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسیدلي عظمي حد ته رسیدلي ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسټا د لارې دي خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بل څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي تیلرونکي دغه کوم حیوانات چې دي د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشري خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري چې شه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دې د شولولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تیلرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د دغه اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارماجیلو دی چې دا د میږی خورونکو تیلرونکو په حیوانات په ډله کې راځي ورپسې کارپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دې د انوانو څخه هر یو واځي معلومیږي کارپونکي حیوانات چې دې د دوی غاښونه چې دې ډېر تیر دي او دې کوم شان چې دې هغه مثال ټول شان د دوه خپل کارپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان خپل تغذیه کوي مثال چې دې شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تیلرونکي حیوانات دي چې بچیزه شونکي دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې کی حرکت کوي چې شو مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوخ په لغزان استروي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شي نه سلی دلی خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي پر برخه باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا دا دغه اواز لاري دی خپل لار چې کی خپل ځان ته معلومه وي او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلې اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیر شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیر شانو باندې د دوی دماغ رسیږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډیر تیره او سخت دي او همدارنګه ډیر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولای شي په اسانۍ سره نیولای شي ورپسې رازو د دې څخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښخوړونکو وروسته سوملرونکو تیلرونکو حیوانات وي دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر شایسته حیوانات لکه زرافه د ګوره خر دی هوسی د دغه همدارنګه دغه د بوزاو داشان ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پشي چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرونو له مخې په دوه ډلې ویشل شوی دی. یو چې دی یو سوملرونکي دی لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرونکي دی لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګ اوسی، زرافه، چې دا ټول د دې په ډله کې راځي. او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واښه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي، پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر ووهلې، د شمې د کولو وروسته بیرته څه کوي، و میده تاسي، یعنی یو وای میده ته ځي، بیرته د میده څخه خولې ته څه کول راځي، هغه باندې شخوند وهي او بیرته څه کول شمې داسوله بیا نو میده ته په آستي. ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي، چې مثال چې دی غټ فیلان دي، د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دا کوم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دی ذهني لحاظ، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي، او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیر مینه ښکاره کوي. دا و زموږ اوستاسي د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلي اوسئ، همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي، یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و، او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و، یعنی ډېر مختلف ډول نو مجوله مختلف ټول کې مجوله چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په شډ وسره سر خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسه. دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه. ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنی دا کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړي. سوال دوه جزه دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانست تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مو ذکر تکثري سیستم وویلي او په دې باندې پوه شولو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسو د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسو نننی موضوع د یو سلو اووم صفې څخه تر یو سلو څوارلسم صفې پورې دوام کوي. تاسو موانسته کسوری سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره تر سره کیږي. او خپل تخمه چې ده په خصوي هګۍ ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د هر میاشت کې یوه یوه دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره که چیرې القاضي ماشوم هم کیږي او که چیرې القان نسي دغه رقم اخراجیږي. او دغه کوم پروسه چې موږ تاسو وایو چې د شزینه تناسل جهاز کې د هګۍ تولید لپاره تر سره کیږي، تخم د نه تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د شزینه د تناسلي غړو په ځانګړي توګه د تخم دانو کې پیلې شروع کیږي. او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکی موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او دا هم لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راسو د تخمې تولید مراحل وایم، یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري، همدارنګه د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او د حجرې چې د جنټیکی موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اگونیا یا هم تخم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړي برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو، د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تچشي کیږي یا پرایمري اوسایتس تچشي کیږي تبدیلیږي. او دغه حجرې چې دي د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړني تخمات هر میاشت د ښځینه د حیض په دوران کې واده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تچشي کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي. چې دا پروسه چې د میټافیز دوه ته ځانه سوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي، د تخمدانې غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې د هغه آزاد کولو په مرحله کې، د افرازولو په مرحله کې، دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي، تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي. او کچیر تخم به له سپرم سره مثال یو ځای شي، دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډیره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم. وروسته موږ د ښځینه کسوري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه کسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي. او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. تاسو دا کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازې تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري. او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي، همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیلو وسون کې موږ وستلی و د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسی ځانګړتیاو لپاره ډیر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی، دا کوم ټیوبونه چې دي، دا فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانې څخه د رحم پورې غځېدلې دي. او دا د دې دنده چې ده د هغې مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته چکې دي انتقالي. او بل دنده چې ده د سپرمونو او هغې سره چکې یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی، رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دوی ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او د رحم د هګۍ د ځای کولو، ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزي او د سپرم لخوا مثال د غسی القا کړل سي، دوی هغه شکی خپل په ځان کې غرس کوي تر څو حالته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د زینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وژینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وژینا څخه رحم ته انتقال کول لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی ټوپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینا ته د وتلو اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې دا یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي، دا هغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل شوی دی، خلاص شوی دی. او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي، همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی بل دغه برخه چې د بل اساسي دندې ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لېږدول، مثال اسانه کوي یا د دوی لار چې د دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تا کسوری سیستم جورشت. ورپسې رازو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې دا یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلی سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي. او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدی سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید د رحم د مثال چمتو کول، همدارنګه د حمل لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی، نو د رحم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په شکیر زیاسي او هایز به پیل سي، یا مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې د خپل په ځان کې مراحل لري، لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې، مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزي دوره څخه پیل کیږي، او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي. او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي، او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي. او د دوی کوم اساسي دنده چې ده هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره دوی چې کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل وړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي. او عموما د دې د هایز دورې لومړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لومړۍ مرحله چې موږ تاسو او اله هغه عموما د یو خطر او یا د درو خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوسه به تر لسو ورځو پر دوام کوي. اول پسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده. شپدې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته، په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي، او د دې مرحلې په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخم دانې څخه آزادیږي. او د چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچل وړوي تر څو تخمه افراز شي، او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لایټل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشي کړل شي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي، او د دې اساسي دنده چې ده د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي اماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه لږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې دی د لسو خطر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي، ځینې وخت کېدای سي کم سي یو ویشت ورځو سره، ځینې وخت کېدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ورسي. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي، او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی، او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دا مرحلې چې دی لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسیدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس لاری د شزینا وجینات انتقالیږي. بل چې دی د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسېږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلېږي، یعنی ټوله نه نښلېږي، یوازې یو دانه څښي کېږي، د هګۍ سره نښلېږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه څښي کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شو، موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو چې تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي، چې پلاسنټا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړني او دویم افتی ترازو، چې په لومړنی اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحله د دیوال چې دا کم زایګوټ چې سوی په غزه کې غرس کېدل صورت نیسي، دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه زای پر زای کېږي او د جنین لومړنی جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړی جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید شي، د حمل لپاره د ملاتړ کې هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز را او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټول صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کې مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله په کښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نونسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي، ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ اوس نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري؟ واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري؟ او آخرنۍ پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د میلمه په خبرونه کې مو دا ځل داسې یو کس میلمه دی چې لڅو لسیزو راهیسې بهرنۍ رادیوګانې اوري او نطاقانې هم پیژني، خبرونې هم په یاد دي.
حاجی صاحب زرملوال د ما ډېر پخوانی آشنا یې، له قاهرې نه ما پیژني دا تقریبا دوه لسیزې سوې درې لسیزې. ته خپل ځان راو پیژنه، پوره نوم دی مهرباني.
زمانم خو کشمیر خان زرملوال ده او د ما تعلق د افغانستان د پکتیا ولایت له زرمت ولسوالۍ سره ده.
ډیر علی ډیر علی، څو کاله کیږي چې دا بین المللي خارجي راډیوګان اوري او څنګه د علاقه سره پیدا شوی ده؟
علاقه خو مې سلطان محمد سرور صاحب د شمول سره پیدا شوی ده، چې دغه رسنۍ چې دی کله شپنو نه سو ناوې چې خوانی شوروی د مخ افغانستان باندې يرغل وکپنو نو نه یا نه را پدې خوازه د سمې ډیر زیات ابرام ځکه لپاره دي چې د رسنوي سره د مادم سږ ډیر ورکه یو م ما ډیر زیات رسنوي اورې دي د ما یو تر یو به د رادیو ډیر اورې ده به ما مو ګورته نیولې وو نو بیا چې راغلو پنو نو نه یا نه ورسته سکل شوروی خوانی شوروی مخ په ګران هواد باندې يرغل وکم بیا ته د کټوالو سلسله جاری شوه پاکستان ته ډېر زیات شمېر راغله نو بیا موږ هم راغلو نو دلته اوس له یو وخت را په دې خوا وشو سلطان محمد سرور سره په دې معنی دا نه ده دا به اورېدونکو ته م څرګند کړم دا خبره چې موږ خپل هېواد ته تلو خپل هېواد ته وسم زموږ خپل هېواد ډېر ګران ده خو له بده مرغه داسې څو وخت دغه د پلو ستونزې د دواړو هېوادو ترمنځ نو دا ډېر تقریبا واته کاله کېږي چې زه نه یم تللی مخکې به تلم او راتلم بهلته خپل خپل ځای ته به تلم په کابل ته به تلم هر ځای ته به تلم سلطان محمد سرور صاحب
مننه زرملوال صاحب چاوله راغلی پاکستان ته څو لسیزې مخکې چیرته اوسېدی اوس هریپور کې اوسې څومره کاله کېږي چې
اوس په هریپور کې اوسو کله په 1990 کې راغلو بیا د پنجاب کې ګجران والا هلته د موږ ته اوسېدو مخکې به دا پاکستان ته راته د هجرت نه مخکې نو بیا هغلته موږ راغلو تقریبا په یو وخت کې کله چې افغانستان موږ هجرت را کاو په یو وخت کې ما عمر دیارلس کاله وو زه د دیارلس کلونو وم او بیا م یو څه وخت هلته تیر کړو بیا داسې ولاړو یو څه وخت م په کواد کې تیر کړو په سرګوده کې م تیر کړو خو دغه درې کاله م په منډو رامنډو تیر کړو دلته اوسه والته اوسه نابلتیا هم وه او په هریپور کې چې ما استوګنه اختیار کړې ده له 1902 را په دې خوا زه درته په هریپور کې اوسم له 1902
دا خو ډېر کلونه وسول واجی صاحب ډېر کلونه وسول هریپور وسالته خو ما دومره لید ما تقریبا شل کاله 25 کاله یو ځل پوخا هریپور ته تللی وم یو کمپو دا هریپور بازار ته نږدې و یا لږ لري وترې نه بیا اول کې لکه سی خیمه وی بیا لکه سی خلکو کورونا ته جوړ کړیو وسه وضعیت څنګه ده وسه ما مغه خلک کې پراتی دي کو وتلی تللی دی افغانستان ته
هغه خلک به سی دي سډیر ولاله افغانستان ته دا خو ډیرو کټګوروي کې ولاله یو وخت کې کله په 1902 کې هغه د مجاهدونو د تنظیمو شکم یو حکومت یې جوړ کړ او بوري سبغت الله مجددي چې کله راغی او د کمونستانو دوره پای ته ورسېدلې هغه نو وروسته هم ځینې کډوال
و 1909 کلونو کې وخا
بالکل تقریبا په 1902 کې چې کله و هغه د مجددي هلته ولاړ کابل ته نو بیا دلته چې کله مجددي ولاړ دلته یو مرکز دی چې افغان کډوالو لپاره په دې کې به ما هر په دې ذکر مګه کولې نو بیا دا د اردو رسپانې څوک راغی بیا پختل کولې نو هر چا ورته ویل دا د ما ملګرو ټول ورته ویل وای موږ ډیر خوشاله یو زبر خپل وطن ته به موږ خپل وطن ګراند وکړل چې ماته نوبت راورې چې ما ورته ویل ما زه خو به خپل هیواد ته مخته ډیر ګراند خو یو مشکل سته درته ویل وای څه مشکل ده ما ورته ویل مل دا مشکل ده چې دغه د مجاهدینو تنظیمونه چې دي لوبه ته مرغه کېدای شي دا په هغه کې نور جن جګړه پیل نه کوي نه هغه د ما خبره نه کاغه انسان چې خوب ویني قدرتي خبره ما هغه څه سوم کنه هغه څه سوم نو بیا د ورسپانې وال ویل له ما سره مرکه وکړه د ویل وایي دا د تا خبره له ټولو نه بیل دا غالو له ټولو وویل چې موږ روان ما هم ټول من روان خو زمي هم خپل کده غسی یو مشکل ده خدای دې نه کې چې دا څه مشکل دی دا ګوره هغه کابل کې جنگونه وو یعنی ملک التواپی و هر چا خپل ځای تا ته معلومه ده په کابل ښار د هر چا ایسه و چا چیرته به څوک وو چیرته به څوک اوسېده یعنی چا راسیا د چا په لاس کښې وړې دغه مشکل و ذاتي بیا ما بیا ما ورته ویل ما ته په دې شک بولم په دغه حکومت مل کېدی شي چې بده مرغه خپل منځنۍ جګړې پیل نه شي نو چې ما سوچ کوه د ما خبره په سل په سله کښې حقیقت شوه
زرملوال صاحب داسې ښکاري چې تا تقریبا 45 کاله یا 45 کاله پاکستان کښې تېر کړي
تقریبا دا شپږ کاله ووته شپږ څلوېښت کال شروع کېږي
څومره بچیان دي دي څومره لمسیان دي نامې خدا شاوخوا دې ناست دي غږ اورم تلیفون کې
نو دا زه خو په 1980 کې د ما وا مطلب واده مې وکړ هغه نه را په دې خوا شپږ مې زمن دي الحمدلله او یوه مې لور وه هغه خو مې اوس واده کړې ده او شپږ مې زمن دي او المسان ندري من المسان دي او بس يوزيت نواد كلي دو نور تقول لبدا ما غدل تخوتي ما خوتا پښتوني دودونه چې دا ساته معلومه ده چې هر څه جګ دي مثلا ولورونه یا غبر وخت سره ګورو
خپل کار کې زمند دي کار کې کنه څنګه مو روزګار چلیږي
روزګار خو په دغه باندې څه تر روان یم روزګار خو من الحمدلله دغه مرخه ده یعنی د څه نه چې مثلا موږ دې روزته چې خنانه خو هغه دوه وخت ډوډۍ هغه د پښتنو په استعمال راځي پیدا کیږي او زمند ملګری دي کار کې یو مخ خو ما کار کاوه یعنی ډېر مخ کې نو کار به نکاوه یا په پنجاب کې چیرته وم یو وخت کې دلته په ښوونځي کې ښوونکی هم پاتې شوی یم او دا تقریبا څلور کاله کېږي سلطان محمد سرور صاحب چې دغه له بده مرغه په ما باندې دا چې ګوزرنو حمله راغله نو خدای پاک بیا بچ کړم ځینې خو لېږه نو وروسته بیا دغسې نه یم لکه مخکې به شومه
خدای دې شفا درکې معلم وي ښوونکی وي مکتب کې کوم مضامین دي تدریسول
نو ما خو مضامین تدریسول دغه دي تاریخ په برخه کې جغرافیا دغه کې زه ډیر هغه وم مطلب دغه د ما مضامین وو بیا لږ نو وروسته خو ځتي د تقاوت شو خپل دند نه لري خو د ما دغه مضامین دلته د افغان کډوالو کې کوم کې وو
وکاله ناکله به د مطبوعاتو کې په خاله رسنوي کې خلک راسي دغه وختو کتابونه یادوي وای په وخت کې اول سم فورکوي ماشومان ته به ویل سي ټیټ او پک مم مجاهد کاکا می ټوپک لري دا کتابونه وکنه په وختو کې
په وخت کې خو دغه لی وست د پدې باندې واره ول سي مثلا د جون په ځای باندې جوړ کړو دا سي نور دغه سي لکه تاسو ویل یعنی هغه مخ کې نه تا کښ کوم تا وکړه واغې جن لري کړو د ټیپ جې باندې د سی یو مرچې به سره اتلی او الله پر خدا ته کوډای دین لري خو یو پاسې
کتابونه چا چا په ول تنظیمونه چا
کتابونه خوشو د اول خدا دې غصه او موسسه و د جې تی زایت په نوم باندې و چا په ول بیا لري نو ستای ارشیو دا یو وخت دغه تنظیمونه شو د تنظیمو د تر په بم دلته بازي کتابونه خپل بازي مزامین به وو
وس څنګه د اختر څنګه تیریږي راشدار شسته موږ اوریدلې دي چې مهاجرین هلته د فشار لاندې دي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې ووځي که سند اسناد لري کې نه لري موږ هم باسو
نو هغه خو په دې کې هیڅ شک نشته دا خو دوی ویلي دي خو موږ ته ګوره دا تقریبا نن اتم دی جون دا یعنی دا د جون تر اخیره نیټه پورې موږ ته وخت راکړای دی نو دا اوس معلومه نه ده موږ هم بیغم پراته یو موږ وایي د لپاره څه بندوبست سوی وایي یو او زه خو به خامخا پښتو کې متل ده مایاد چا خپل وطن کشمیر ده په دې کې شک نهسته موږ خپل وطن محبوب ده موږ خپل وطن سره له خپل هیواد سره ډېره مینه لرو او تک بالکل ما ده یو خو داسې داسې موږ څه داسې تابع ونیول شي چې موږ خو داسې وران ویجاړ هیواد وو په نولس سوه نوي اتیا کې نه راپدې خو مخکې ګورم ما درته ویلې یعنی تر نن پورې به د چا کورې چې هغه به سالم ثابت پاتې د چا ځای به هېڅ دا ټول ګوره چاپې به وي هوایي بریدونه به وو یعنی هغه د روسانو لس کاله تېر شو د پخواني شوروي د پوځیانو له هغه نه راپه دې خوا په 2000 لومړي کال کې په 1 اکتوبر چې کله امریکا د نورو ملګرو په ملګرتیا باندې په افغانستان باندې غل وکړ له هغه نه وروسته د موږ هېواد کې څومره مشکلات وو وایي بریدونه به وو چاپې به وي یعنې دغه ټول ونو په دې کښې به زموږ هېواد څنګه روغ پاتې شي خو زما تا ته پوښتنې په جواب کښې به زه دومره ووایم چې کډوالو ته باید هلته بندوبست وشي د کورونو د ښارګوټي باید ورته جوړ شي چې زده کړو زمینه باید ورته مساعد شي له دې نه علاوه د اوبو برېښنا دا ټول بندوبست باید ورته وشي ملګري ملتونو اداره ده د کډوالو اوهم ده یونیسار مثلا دا هیوادونه د کډوالو په باره کې دی مطلب تړونونه لري مثلا لکه افغانستان پاکستان دا ټول په شریکه سره باید داسې یوه لاره کډوالو ته وسنجي چې هغه په ډېر عزت او قدر باندې ولاړ شي او داسې نه وي چې درې څلور کډې له دې چې څلور کورنۍ ولاړې شي یوه پاتې شي درې بېرته را شي دغسې سویم دي دغسې سویم دي ما لیدلې او مسین مینم
زرملوال صاحب دغه لمسیان دی الکان جنکی هلته هریپور کښې اوس مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي که نه
نو دغه مشر لمسی مې څه د مزمل دا خوست ده 3-5 کلو کېږي او هغه یو جنکۍ خو چې ده دغه دې تقریبا د درو کالو دا یو بل مشمت المسین را خو دې شو ولا تقریبا د څارلو سمیاسته ده نو دا زه کوشش کوم زه ذکر ته کوم په زمونږ باندې ذکر کړیږي او بل یو خبره په بل در سره شریک کما کله وخت به دا د افغان کډوالو په خوونځو کې خوونکي مقرریدل نو بیا به دغه د بپیر په نوم باندې کومه موسسه وه دغه به دغه خوونکي ټاکلو نو بیا به دې هلته بډې ورکولې بیا به یې ټاکلو نو ما تر اوسه یوه روپۍ هم نه ده ورکړې او دا به هم زه درته وایم چې زه غیر رسمي هغه وم خوونکی وم تر اوسه تر اخره پورې ځکه دوی به راته ویل وایي ته موږ ته بډې راکړه روپۍ راکړه ما ورته ویل مال یو روپۍ هم زه نه درکوم ځکه دا آرام ده دا کار زه خوښوم نه تر اخره پورې مطلب چې څومره وخت ما و مزامین ولوستلو خو مطلب پیسې ومه چې بیا غل طرف وم رسمي نه ومه دا هم زه درته وایم نن تر اخره یو روپۍ ورکړه ځکه ما زړه نه غوښت او دلته داسې ښوونکي اوس یقینا په روپۍ به ورکړې وي ډېر زره کلدارې څلوېښت زره تختې ته به داسې ودراوه املا به یې نه شوی لیکلی ما دلته به یې ډېر راځي دا به یې ویل وایي ما پیسې ورکړې دي ما څوک نه شي ایستلی دا ما لیده
زرمروال صاحب تاسو خپل چیرته زده کړې کوي مکتب مو افغانستان کې لوستې که پاکستان کې ولوست تاسو ولې دیارلس کلن وې چې راغلی پاکستان ته
نو کله چې زه ما زده کړې چې دی تر شپږم سم په پورې هلته کړې وې په افغانستان کې د زمت په ولسوالۍ کې دغه خاطره مې یوه بله رسنۍ ولیدو سره هم شریکه کړې وه دا د امریکا غږ د اردو خپرونه وه دې سره د هغه یو پروګرام و په نوم د ما کیسه باندې هلته هم دا کور سره چې الورته وي هغه د موږ ښوونځي ته چا اور ورواچوه چې درسې وو هغه راغلی و وایي ښوونځي ته اور ورواچوه وې سوځي زه تړلی وم خو راته ویې ویل چې بیا رانه شي خلاص یې کړم به بیا د جمعې ورځ د جمعې پر ورځ خورشخت هم وو هلته بیا زه ویده وم د مور د خدای پاکو به کي هغې راته وویل وایي ته خ جک شه تاسو ښوونځي ته مور اچولی وسوال پوښتنه نه پیدا کېږي دا زموږ والده بل دی نه خبره وه هغه زه درته وایم دغه هغه چې و دغه چوکیدار دا زموږ د کلي نه یخوا دغه کلی و دغلته چې راغلی و کور ته نو بیا دا ټول خلک خبر شو او چې کله ورغلو د جمعې پر ورځ کولتا ته معلومه د رخصت به و په افغانستان کښې خو زه به درته وایم چې داسې راته یاد دي لکه دا نن چې کله موږ ورغلو بیا دا خلک راغلي وو په اشر سره یې دغه کتابونه را کښښله هر شی له دا خاورو را کښښه کوټې سوځلې وې نو موږ ډېر خفه شو او هغه د موږ همسنفیان چې موږ مخکې لیدلي وو نور غیر حاضر وو نه وو راغلي دغه ورځ هغه هم حاضر وو راغلي وو هلته ګرځېدلو یعنې ډېره د پریشاني ورځ وه له هغه را په دې خوا خوا چې تاسو خپله معلومه ده چې حالات کومې خوا ته ولاړه چې بس موږ پسې راغلو بیا مې نورې زده کړې دلته کړي نورې زده کړې مې بیا دلته وکړې
ډېر علي ډېر علي مکتب ته دې ونه ویل چا اور ورته کړی وو په جنګ کښې
لګېدلدغه خو اور خو داسې چا ورته کړی وو چې هغه د دغو کمونیستانو د حکومت په خلاف چې څوک راپورته شوي وو هغو خو دغه شیان کول را اور اچوه دا کوه ه کوه د ما په فکر باندې ځکه زه خو ډېر ور کوم خو دا د دوی ایجنډا د دوی کوم پروګرام چې وو دا ما ته معلوم وو ځکه لپاره د دې چې هغو ته به یم قسم قسم نومونه کارولې دا کمونیستان زه ځکه بولم چې دغه کمونیستان وو دا خلچان پرچمیان له بده مرغه چې داود خان باندې کوتتا وکړه له هغې ورځې را په دې خوا د افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې زما په فکر باندې خو
مننه حاجي صاحب دغه اوس ته په هریپور کښې که غواړې که وغواړې چې لاړ شې پېښور ته اسلام آباد ته په ازادانه توګه تلی شې که نه
نو تر اوسه پورې خو ما ته چا داسې څه نه دي ویلي تللی هم یم مثلا لکه دا د مخ شاوخوا ته تاسو خو معلومه ده بلی دي منصره ابټآباد پېښور ته به هم زه تمه خو دا ډېر وخت مې کار نه ده پیدا شوی که بیا م ما ته څه مشکل نه شته تر اوسه پورې داسې مشکل ما ته نه ده پیدا شوی ستونزه خپله شخصا ما ته
یعنې په لاره کښې پولیس نه وایي چې څوک یې چېرته ځې کارت راکړه اسناد سره شته نه
نو ویلې به یې راته په یو وخت کښې به یې راته ویلې خو داسې نه یم کړی چې زه مثلا د تورو تمبو شاته اچولی یم داسې هېڅکله هم له ما سره نه دي شوي مثلا هغه شی وګوري کارت وګوري نور ما ته وایي چې ته بس کښېنه یو بس داسې زیاتې خبرې له ما سره نه دي کړې په خپله باندې د ما ذاتي ته ورته ځان خبره کوم
یوه اندېښنه بله دا ده چې دا واړه هلکان جنکۍ پاکستان کښې زېږېدلي دي د افغانستان نوم یې اورېدلی ده اوس که دوی ته وایي چې موږ ځو بېرته افغانستان ته، هلته به هغه ملک یې د پلار او د نیکه ده، خو دوی بلد نه دي. ته چې کله دوی ته وایي چې موږ بېرته ځو افغانستان ته، دوی تا ته څه وایي؟ ماشومان کوچنیان
د موږ کوچنیان خو راته وایي چې موږ ځو، خو دغه د موږ کوچنیان چې دي خوش بختانه چې دوه ته ما دغه په ذهن کښې وراچي ولي چې موږ بل هېواد ده، خپل هېواد لرو، هغه افغانستان ده. د موږ واړه خو خپله داسې نه دي، خو دې پنجاب او دغو علاقو کښې داسې خلک اوسېدلي دي چې د هغو ماشومان هېڅم په خپل منځ کښې په بل په پردۍ ژبه باندې خبرې کوي. نو هغه تللي دي. دا اوس چې تللي یو څه وخت مخکې مشکلات ول، دغه د روزې له میاشتې نه مخکې، غالباً د اپریل نه مخکې چې کوم حالات و، نو په دې کښې زه پېژنم داسې کډې کورنۍ ولاړې له پنجاب نه چې د افغانستان نوم یې نه واورېدلی. نو ما ویل چې اوس به دغه ما خپلو خړو کورو ته تللي دي سره به دا هغه پیدا شوی احساس یاره دغه د موږ وطن ده. داسې خلک شته چې بالکل د یعنې ما ته معلوم دي چې هغه د افغانستان سره داسې خاصه علاقه نه لري تر کومه چې زه معلومات لرم، ځکه دلته اکثره دي دا خاص کر دا پنجاب او دغو ژو کښې غټ غټ تجارتونه یې دي، بیا دا مشینریانې دي نن سبا دغه یې دي، داسې خاص توجه یې نه وي ورته زما په فکر باندې.
مونږ چې رپورټونه ترلاسه کړي دي وایي اکثر کسان چې پاتې شوي پاکستان کښې اوس هم اوسي، هلته اکثر یې وایي کاروبار او تجارت لري، یو کار یې ځان ته جوړ کړی ده، څه فابریکې لري، څه میلونه دا شیان لري. هغوی وایي دا اندېښنه لري چې که لاړ شي د دغو خپلو جایدادونو تر پاتې کېږي، دا پیسې نه شي ترلاسه کوي. ځینو نه یې ډک کورونه پاتې شوي دي، جایدادونه پاتې شوي دي، دوکانونه پاتې شوي دي. هریپور کښې خو به دغسې نه ایسوي که سوي
داسې نه دي شوي په هریپور کښې، په هریپور کښې داسې نه دي شوي، خو دلته په دغه رسنیو کښې زه اورم. یو داسې خبره مې په ذهن کښې راغله چې دا د اورېدونکو دپاره هم یو زما په فکر او نظر یو د اصلاح خبره ده. ځینې په رسنیو کښې دا وایي چې دغه غریبه طبقه چې ده د پاکستان حکومت چې ده دغه نیسي، مګر دا بالکل نه منم چې څوک په مخه ور شي که غریبه طبقه دم نیسي یې، که تجار دم نیسي یې، یارې نیسي بیا یې له پلوه نیسي رپتاری یې. دا زه در ته وایم، دا خو دا خلک وایي، بعضې تاسو خپله معلومه ده تاسو خبرونه، ځکه تاسې تعقیبوئ، ډېر خلک په دې باندې ټینګار کوي چې نه دا دا غریبه طبقه ده او دا د وهاته دا شی نهست. خو دلته داسې ده چې زموږ کډوال هم د دغه هېواد په کورنیو چارو کښې مثلا ګوتې وږي، داسې کډوال ما لیدلي دي، یا مثلا کډوالو نه علاوه دا ټولنیزو رسنیو کښې موږ وینو چې دغه هېواد ته چې دا کوم چې موږ اوسو دې ته سپکې سپورې کوي، ښکنځل کوي. یعنې خپله باندې خو دا شیم زه نه خوښوم، ځکه لپاره د دې ښکنځل او پوچ ویل دا خو د حل لاره نه ده. سلطان محمد
سروتهېواد دی، کوربه هېواد دی پکښې اوسي،
کوربه هېواد دی، بالکل بالکل. یعنې دا شیم د خلکو چې شته مثلا داسې بعضې شی
تاسو سره
وایي
حاجي صاحب، تاسو سره اسناد شته د یو این ایچ سی آر یا د پاکستان د نادرا د کوم مؤسسې اسناد سره شته؟
له ما سره شته دا د پی او آر په نوم باندې کارتونه چې دي دغه زه لرم، ټولې کورنۍ ته مې جوړ کړي دي او په دغه دفتري کارو کښې الحمدلله زه دا چې ما غسل دي قلم ما سستیانه ده کړې چې نن به نه کوو سبا به یو خو بله ورځ، دغه ټول کار ما مکمل کړی، ټولې کورنۍ پی او آر کارتونه زه لرم، بالکل یې لرم ټول شته. ان دا د لمسیانو مې کارتونه خو یې نه شته، خو دغه د دغو نومونه شا ته د والدینو شا ته یې دا نومونه لیکلي دي.
ډېره مننه زرملوال صاحب. کلونه کېږي، څو لسیزې کېږي چې تاسو راډیو اورئ، خارجي راډیوګانې اورئ. یوه خاطره دې راته ووایه چې یو خبر دې اورېدلې ډېر پرې خوشحاله سوی یې، او بل راته ووایه چې یو خبر دې اورېدلې بیا خفه سوی یې.
نو زه خو خپله باندې په یاد مې ولې نه دي، ډېرې خاطرې مې په یاد دي. د خوشحالي خاطره دې ما دا ده، سلطان محمد سرور صاحب، ډېره د خوشحالي خاطره چې کله په نولسو ناتیا کښې د فروري په پنځلسمه نېټه باندې د روسانو د پخواني شوروي د پوځونو اعلان وشو چې له افغانستانه ووته د جنرال ګوموف په مشرۍ باندې، زه ډېر خوشحاله شوم. او د خفګان او د ډېر
دلته به لږ ودرېږو، وایي هغه وخت چې اعلان وسو چې د شوروي پوځونه له افغانستانه وځي، په دې کمپو کښې ډزې شوې، هوایي ډزې شوې، وایي ښځو دایراګانې را واخېستې، دایراګانې غږولې،
وایي چې را واخېستې ښځو
د ایراګان یې غولې بندر سندرې ویلې چې وزي روسان وزي افغانستان شوروویان وزي
نو خپل خدا مانی لیدلې که چېرته سوي سوي به یې خو زما داسې نه دي لیدلې چې دا شیان به سوي خو دغه چې بغیر له دریاګانو وهلو نه خلک ډېر زیات خوشحاله وو او راتلم یغې خبرې ته سلطان محمد سرور صاحب
هوایي ډزې وې هوایي ډزې په وخت کې هوایي ډزې وې خلکو ډزې کولې د خوشحالۍ ډزې
خلکو د خوشحالۍ ډزې کولې په دې کې هېڅ شک نشته په دې کې هېڅ شک نشته کولې بالکل او یو کله چې د مجاهدینو حکومت اعلان څه په دغه وخت کې هم خلکو ډېرې خوشحالۍ کولې خو زه په دغو باندې بې باوره وم دغه څنګه نو باندې چې کله هېواد ته ولاړه خو مې مخکې پوښتنه کې درته وویل هغه مخکې مې درته وویل چې زه ما بیا څه لیده شي له دې نه وروسته خدای دې نه کوي کېدی شي چې هلته نور خپلمنځي جګړې شي ځکه دلته چې دغه ګوندونو بې اتفاقي شوه هغه دلته ماته معلومه وه یعنې زما عمر هم دومره نه و خدای عمر احساس را کړی چې دغه شیانو باندې به زه ډېر تعدامه او د بده خاطره ما دا ده چې په 2001 کال کې د اکتوبر په 8 باندې له بده مرغه امریکایانو او په دغو ورسره ملګرو زموږ په ګران هېواد افغانستان باندې بیا یرغل وکړ زما دغه خاطره ډېره بده خاطره وه سلطان محمد سرور صاحب د خپل ژوند
بله بله د کومه داسې خواشینوونکې خاطره وه چې خفه سوی په خبر باندې خبر دې اورېدلې له کومې راډیو نه هره راډیو چې وي خارجي او رښتیا راډیو راډیو څومره څو ساعته اورې هر ورځ هر ساعت اورې کنه مایان وخت لري
نو زه خو راډیو څه اورم د شپې د خوانه اورم او د سیمنه یم چې مثلا ما راډیو شاته را سره کول یار وخت راډیو اورم ځکه موږ خو ګوره علا ول دې نه نور کارونه دي او دا راډیو څه و د راډیو خبره څه وکړه زه به کله وخت دې شوروي دی غل په وخت دې شوروانو په مبارزه چې موږ مبارزه ورسره کول په دې کې ما هم دا ونده لرله زه به شالته و مم له ما سره بر راډیو و ما باوریت خبرونه په مثال کې بول
څه فکر کوي چې دا خارجي راډیو غانې چې دي بین المللي راډیو غانې کله موږ راډیو د ازادي راډیو ک امریکا غږ راډیو وا ک بي بي سي دا ک نور راډیو غانې دي چې راډیو دا نور راډیو غانې دي جرمني دوی خلکو ته معلومات ورکي خلکو ته آگاهي ورکي کني ورکي څومره خلک د دنیا نه او د خپل ملت نه خبري دي
ډېر په زو پوری دلچسپه فنه دی ورته زه په خپل باندې ما دا څومره راډیو غانې اورېدلې دي یا اورم دا د ما لپاره یو درسګاه ګرځېدلې ده یعنی ما ډېر څه ځینې اورېدلې دي د ویټولې د المان غږ راډیو شو دی چې که اوس د ټوام سات یو کې ما جایزه ما سیستې وې د تهران راډیو مې ما اورېده ډېر راډیو غانې مې اورېده او مخکې دا یو مهمه خبره کول غواړم چې مخکې به موږ لیکونه لیږل لیکونه به موږ لیږل د امریکا غږ ته به موږ لیکونه لیږل خپل نظر به باندې کاو بي بي سي او پښتو څنګه ته تا اردو خبرونه تم ما پته نه لیږل ځکه چې اردو خبرونه اردو زبه باندې مپر او بر لرم الحمدلله
په دې نتاقانو کې کوم د خاص نتاق وو چې ساخ وخصوي یا څوک سره کوم نوم واخلې د خارجي راډیو غانو کې
ته هر یو کې شي د ازادي راډیو
هر یو کې ازادي کې هر یو کې شي
هر یو کې شي نو د ما په خپل باندې د ګوهر صاحب ګوهر رحمان ګوهر صاحب غاګ ډیر خوښو په دې بيڅه په څوک پروانه کې نه د بش کومه راز باندې خبرونه ویلې تا به ویل چې ما سره ناشته خبرونه وایي د یو انداز د خبرو او خپل باندې د مصر زرملوال صاحب لاندې د ته جنت پردوس نصیب کې په بي بي سي کې و دي زرملوال صاحب خبرونه مې ډیر خوښول په نور راډیوګانو کې چې وو د المان غږ کې مې ځات خوښوار یو مې خوښو جوړات په دې صاحب مې ډیر خوښو خغاږي واو ډاکټر کبیر سور یوسف پاتسو باید الله تعالی دې غیر کی رحمت وګرځي هغه می ډیر خوخو په امریکا غږ راډیو کې مجاهنی صاحب خوخو غږ می دی غږ ډیر خوخو او زباجان خو م راته پدې اسنا راډیو کې اتي زړه شو دغه غږ می خوخو او زباجان کله چې د امریکا غږ راډیو نه مخکې په بل رسنۍ کې دند تر سره کول هغه کې مم پیژندله
د ازادي راډیو کې کوم نتاق غږ ډیر خوښ دی یا خوښ دی
نو د تا ازادي راډیو کې خو کده چې وایم چې پلان کې غږ مې خوښ دی چې تاسو دا په دې باندې غنه سي تاسو په منځ کې
نه 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 د زړه خبرې بکې د زړه خبرې بکې
بس نه تاسو ته مشکل پیدا شي
نه 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 د زړه خبرې بکې مهرباني
د زړه خبرې خو ته سيتي ازادي راډیو کې کوم ټول نتاقانو غږ ډیر وخت هر یو امکار ما خپل باندې د ښکاری لکه ګلان هغه ګلان نن ګلونو کې هر رقم ګلاني قسم قسم رنگونه چې هر یو ځان ته خوشبوي الله تعالی ورکړي نو د ازادي راجو متاکان چې دې ما ډیر زیات خوښ دي تکل صاحب مې ډیر خوښ ده احمد تکل صاحب په دې باندې څنګه ډیر قرار قرار خبرونه وایي ډیر یعنی ډیر مې خوښ ده
بل
بل مې تم خوښ یې او د تا او د نورياس نوري صاحب غوږونه سره ورته دي
او د موږ غوږونه ورته دي
او بل مې وو بل یو خبر زبل کول غواړم نو د تا خبر مې ونه ولا
مهرباني
دا د تا سي دي ازادي راجو امکاران سي دي